دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. ولسمشر غنی به د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې له وسلولو طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه هم وینا وکړي. دا راپور د خبرونې په پیل کې اوریدلی سئ. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره چې ولسمشر ایمانی وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په سویس کې د اقتصادي غونډې په نړیوال اقتصادي غونډې کې له طالبانو سره د سولې خبرو په اړه هم وینا وکړي. د افغانستان ولسي جرګې د 1499 مالیکال ملي بودیجې د ملي بودیجې طرحه تصویب کړه. او د چین د ملي روغتیا کمیسیون وایي چې د دې هیواد په 1400 ولایتونو کې 440 کسان د تنفسي ناروغیو په ویرو سخته شوي دي. د خبرونو تفصیل. ارګوی ولسمشر محمد اشرف غنی په سویس کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې د طالبانو سره د سولې خبرو په اړه هم وینا وکړه. د ولسمشر غنی مرستیال وایي د واخان مینپال وایي چې ولسمشر به د دې غونډې په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره له ترهګرۍ سره پر مبارزه هم خبرې اترې ولري. نوموړی وایي
مشر به هلته د دې ناستې ګډونوال د تروریزم سره مبارزه، تروریزم د یو جدید توګه باندې مطرح دی په سیمه او په نړۍ کې. له دې سره پر مبارزه باندې به هم د هیوادونو له مشرانو او د دې ناستې له ګډونوالو سره خبرې وکړم. څنګه د سولې په برخه کې چې د سیمې همکاري د افغانستان د سولې په اړه باندې ډېره مهمه ده، له دې همکاري د راجلبول لپاره به هم ولسمشر تاسو
په دې نړیوالې اقتصادي غونډې کې چې د سویس په داوس ښار کې کېږي د نړۍ د 112 هیوادونو مشران او نږدې 3000 استازي ګډون پکې کوي. د افغانستان ولسی جرګې د 1499 مالي کال د ملي بودیجې طرح تصویب کړه. د 1499 مالي کال ملي بودیجه په ټوله کې 428 میلیارد افغانۍ ده چې په دې کې 298 میلیارد افغانۍ پراختیا بودیجه او 109 میلیارد عادي بودیجه جوړوي. په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ. د افغانستان د بهرنیو چارو نوی سرپرست وزیر محمد هارون چخنصوري ویلي چې په دې وزارت کې به د اصلاحاتو اجنډا مختوري. هغه د خبره په ټویټر باندې کړې ده. چخنصوري چې تر دې مخکې په څو مهمو توقيو دندې ترسره کړې دي، پرون د ولسمشر غنی لخوا د بهرنیو چارو وزارت ته سرپرست او سیاسي موین په توګه وګمارل سو. چخنصوري په خپل ټویټ کې د بهرنیو چارو په خوانی سرپرست وزیر ادری زمان ستایلی چې په خبره په بهرنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو لپاره بنسټ پوخ کړ. ادری زمان د 2018 سم کال په اکتوبر کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال سو او د 2019 کال په اکتوبر کې د صلاح الدین رباني تر استعفا وروسته د دغه وزارت سرپرستی ورلغړې سو. زمان په خپل سرپرستی کې د بهرنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د اصلاحاتو طرحې جوړې کړې وې او په مهمو کور دننه او بهرنیو ډیپلوماټیکو څوکیو کې ځینې تغییرات راوستي وو. اجرایی رئیس عبدالله چې ولسمشر سره په ګډه ملي یووالي حکومت مخ ته وړي، ورمه ورځ د ولسمشر لخوا د ځینو نورو ګمارونو په اړه انتقاد کړی وو او ویلي وو چې خپل سری ګمارنې به هیواد د بې ثباتۍ له خطر سره مخامخ کړي. زموږ اخلاصه د راډیو ری د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د محاکمې رسمي بهیر پرون پیل سو. ترامپ د امریکا دریم ولسمشر دی چې سنا جرګه یې استیزا کوي. په پرونی جلسه کې جمهور غوښتونکو او دیموکرات سناتورانو د قواعدو، مقرراتو او نور مسلو په اړه یو بل سره لفظي شخړې وکړې. د سنا د اکثریت مشر مچ مکانل په سنا جرګه کې د محاکمې بهیر عادلانه او په استازو جرګه کې چې اکثریت دیموکراتان دي لمړنۍ پروسه غیر منصفانه وبلله. هغه وویل چې د ولسمشر ډونالد ترامپ وکیلانو بلاخره وخت پیدا کړ چې خپل دفاعي وړاندې کړي. په سنا کې د ډیموکراتانو د اقلیت مشر چاک شومر بیا وویل چې کوم اصول چې مکانل اعلان کړل چالبازی او د ترامپ د ساتنې لپاره یو پوشش دی. هغه د جمهور غوښتونکو لخوا د استیزا په پرونی بهیر کې طرحه ملي شرم وبله. د امریکا د ولسمشر د محاکمې بهیر به له یکشنبې پرته د اونۍ شپږ ورځې روان وي. د امریکا استازو جرګې ولسمشر ډونالد ترامپ له واک څخه په ناوړه استفادې او د کانګرس په مخ کې د خنډونو په ایجادولو تورن کړ او دغه د استیزا دوسیه سنا ته واستوله. او د چین د ملي روغتیا کمیسیون وایي چې د دغه هیواد په ډیر لس ولایتونو کې 340 کسان د تنفسي ناروغي په ویروس اخته شوی دي. تر دې دمه د 9 تنو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی دی. یو چینایي چارواکی وویل چې د تنفسي ناروغي او د دغه زیرون کې نوی ویروس د خوریدو مخنیوي ځکه روغتیا پالو ستونزمن دی چې دا ویروس د چاپیریال او بدلونونو په وړاندې مقاومت کولای شي. لومړی د دې ویروس د خوریدو راپور په دسمبر میاشت کې له ووهان ولایت څخه ورکړل شو. دا ویروس ډاکټران وایي چې شای انسانانو ته په دې ویروس د ککړو سمندري خوړو یا ژوبڼ له لارې ناروغي انتقال شوې وي. امریکایي چارواکو ویلي دي یو سړی چې د جنوري په 15 د چین له واهان څخه د امریکا واشنګټن ته ستون شوی و د سیاتل ښار ته نږدې په یوه روغتون کې بستري شوی. د دغه بستري کس وضعیت ښه بلل شوی دی. په تایلند، جاپان، تایوان او سویلي کوریا کې د دغه نوي تنفسي ویروس تازه پیښې راپور شوې دي. روغتیا نړیوال سازمان نن یوه بیړنۍ غونډه کوي او دا وځي کوي چې آیا په چین کې د نوي ویروس خپرېدل یو نړیوال روغتیا بیړنۍ حالت دی که څنګه. د خبرونو پای
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 16 دقیقې سوي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې جمهور ریاست وی ولسمشر غنی به د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې له وسلولو طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه هم وینا وکړي.
د سولې په برخه کې چې د سیمې همکاري د افغانستان د سولې په اړه باندې ډېره مهمه ده. د دې همکاري د راجلبول لپاره به هم ولسمشر تاسو
د سیاسي چارو ځینې څارونکي په دغه ډول نړیوالو غونډه کې د افغان حکومت ګډون مهم ګڼي.
مهمه ده چې منګه نړیواله اجماع ولرو د افغانستان د صلح لپاره ځکه دلته د افغانستان په مسایلو کې نړیواله ټولنه دخیله ده.
دا هم ورته چې د افغانستان ولسی جرګې د 1399 مریض کال ملي بودیجه طرحه تصویب کړه. د امریکا د ولسمشر ټرمپ د استیزا پر موضوع هم په دې خبرونه کې راپور اوریدل سي چې د دوړو ګوندونو په لفظي شخړې سره دغه پروسه پیل شو. د خبرونه په دویمه نیمه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. جمهور ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په نړیوال اقتصادي غونډه کې له وسلولو طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه هم وینا وکړي. د ولسمشر غنی د ویان دفتر وایي چې ولسمشر به د دې غونډې په څنډه کې د ځینو هیوادونو له مشرانو سره له ترهګرۍ سره پر مبارزې هم بحث وکړي. نړیوال اقتصادي غونډه پرون د سویس په داوس ښار کې پیل شوه. امید ظاهر مل په دې اړه جزئیات برابر کړي.
له طالبانو سره د سولې خبرې او له ترهګرۍ سره مبارزه هغه دوه موضوعات دي چې تمه ده ولسمشر غنی د اقتصاد نړیوال اجماع ناسته کې د وینا او د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره په لیدنه کې مطرح کړي. نن د سویس په داوس ښار کې د جوړیدونکو د غونډې لومړۍ ورځ ده. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل ولسمشر به په دې ناسته کې د ګډون وینا سربیره د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره هم لیده کاته ولري.
بشر به هلته د دې ناستې ګډونوال د تروریزم سره مبارزه تروریزم اوس د یو جدید په توګه باندې مطرح دی په سیمه او په نړۍ کې. له دې سره پر مبارزه باندې به هم د هیوادونو له مشرانو د دې ناستې له ګډونوالو سره خبرې وکړي. همدارنګه د سولې په برخه کې چې د سیمې همکاري د افغانستان د سولې په اړه باندې ډېره مهمه ده. د دې همکاري د راجلبول لپاره به هم ولسمشران تاسو
د خغلی مینپال له قوله ولسمشر به په دې غونډه کې د افغانستان د اقتصاد پر وړاندې شته ستونزې او خنډونو ته هم اشاره وکړي او په افغانستان کې به د پانګونې لپاره د ګډون کوونکو هیوادونو د همکارۍ د جذب خبره هم یاد شي. د اقتصاد نړیوال مجمع ناسته چې د نړۍ یو سل ولس هیوادونو مشان او نږدې 3000 استازي پکې ګډون کوي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر او پاکستان هم ګډونوال دي. د دې غونډې لپاره وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سره کتلي او په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کړي. په دې لیدنه کې د پاکستان لومړي وزیر ویلي هیواد له امریکا سره د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې یو دریځ لري. هغه زیاته کړي امریکا او پاکستان افغانستان کې سولې او منظم لیږد لپاره لیوالتیا لري. عمران خان همدا ډول د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پر خبرو ټینګار کړی دی. البته دیوایی دا مسله افغانستان د ځکه امریکا او پاکستان اندیښمن کړي دي. لنی کومرغه چې موږ ورته یو نظر لرو موږ دواړه هلته لسول سره لیوالتیا لرو. دغه راز طالبان او افغان حکومت ترمنځ د خبرو لاره منظم لیک تلیوالیو. د افغانستان د سولې په اړه د موضوعات داسې مهال مطرح کیږي چې په قطر کې د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شوې دي، خو طالبانو د دې خبرو وړاندې ویلي د روانو خبرو اصلي موضوع یوازې د هوکړې د لاسلیک پر څرنګوالي راڅرخي. خو د افغانستان حکومت که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له لاسلیک هرکلی کوي، خو اندېښنه ښیي چې له دې خبرو افغانستان سنډ ته شوی دی. بلې صالح صاحب،
ډیره مننه. د امید ظاهر مل په راپور کې مو وردل چې جمهوري ریاست وی ولسمشر غنی به په نړیوال اقتصادي غونډه کې چې د سویس په داوس ښار کې کیږي له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه هم وینا وکړي. د سیاسي چارو ځینې څارونکي په دغه نړیوال کانفرنس کې د افغانستان د ګډون خبر مهم ګڼي. دوی وایي چې له فرصتونو باید ګټه واخیستل سي او د کانفرنس په څنډه کې د نړۍ مشرانو ته د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پراخې ونډې اخیستنې او د افغانستان د سولې په پروسه کې د مرستې بلنه ورکول سي. پر دې موضوع د کابل پوهنتون له استاد محمد هاشم امین سره اکرام الله اکرام مرکه کړي.
د افغانستان په صلح کې نه یوازې دا چې د افغانستان صلح یو داخلي مسله د افغانستان دا، بلکې دا په سیمه ایزه کچه همدارنګه په نړیواله سطح باندې ډیره مهمه ده چې موږ نړیواله اجماع ولرو د افغانستان د صلح لپاره، ځکه دلته د افغانستان په مسایلو کې نړیواله ټولنه دخیله ده. د امریکا او ملل متحد او چین او روسیا او نور هغه هیوادونه چې هغه موږ سره ګاونډیان دي او یا پکې حضور لري او یا په افغانستان کې نظامی او سیاسي لحاظ حضور لري، نو دوی زمونږ په دې هیواد په صلح کې په دې مسایلو کې موثریت لري په ټولو برخو کې. نو د ولسمشر لیدنې کتنې په همدې بنا باندې دي چې د افغانستان لپاره، یعنی د صلح لپاره ډېر اړینه ده چې د افغانستان ولسمشر نړیوال اجماع ته ژمن دی او غواړي چې په افغانستان کې
یو دایمي صلح راشي. امین صاحب، راپورونه دا موجود دي چې 13 ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم کتلی دي او د افغانستان د سولې په اړه باندې بحث کړي دي. دواغه هیوادونه چې د افغانستان په سولې کې ویل کېږي داسې چې مهم رول لري، د دوی خبرې د افغانستان د سولې په اړه باندې څومره مهمه بلل کېدلی شي؟
خبر ده چې د افغانستان په صلح کې په لومړی درجه کې چې کوم داخل مملکت دغه په نړیواله سطح امریکا او په سیمه ایزه کچه د پاکستان ده، نو د دوی دواړو توافق د افغانستان په صلح باندې دغه ډېر زیات خوشباوري رامنځته کوي. ته دغه چېرته په وقت کې دوی ژمن وي او د افغانستان صلح لپاره، نو حتما به انشاءالله په افغانستان کې د صلح لپاره خوشباوري او خوشبيني رامنځته کیږي د دوی په ژمنتیا باندې او د دوی په اقداماتو باندې.
فکر کوي چې پاکستان اوس بل اخره په دې برخه کې غواړي صادقانه همکاري وکړي، ځکه افغان حکومت لا هم د پاکستان په ټوله کې د غونډي هیوادونو په ځنګړي ډول د پاکستان په نیت باندې شک لري.
او په اوس وخت کې د پاکستان ژمنتیا د افغانستان صلح لپاره دا د خپل د پاکستان یو مجبور هم بلل شو. په ځانګړي ډول مثلا د افغانستان حکومت ته خصوصا د ولسمشر غنی په دې وروستي اقداماتو چې پینځو کلو کې ترسره کړل، یعنی د پاکستان هغه اقتصادي بازار په افغانستان کې د سطحې تراوس د دوی هغه پولي واحد په افغانستان په ځینو ولایتونو کې چې حتی د چلخت په سطح باندې واغه بيخي صفر شو، او همدارنګه د امریکای د خوانه مثال طالبانو ته یو رسمیت د قطر د دفتر رسمیت او د غوي رواني خبري اترې، پاکستان دې ته خپل اوس مجبور دي او چې دوی به دغه د افغانستان د صلح لپاره خامخا اقدامات کوي او دوی به دغه خپل سیاست د افغانستان په طرف کې بدلي او دوی به خپل ګټي بل اخره دی وبل لار نه بخامخه راځي، چې کوم اوسه پورې په جنگ کې دی ګټي خپل افغانستان کې خوندي کړی دی، مجبور دی چې نو وروسته افغانستان په صلح کې خپل دولت دی.
د کابل پوهنتون استاد محمد هاشم امین ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي صاحب څخه ووري.
د د دیالس و نه نویم مالی کال ملی بودجې طرح نن د ولسی جرګې له لوري تصویب شو. د دیالس و نه نویم مالی کال ملی بودجه په ټوله کې 328 میلیارد افغانۍ ده چې په دې کې 298 میلیارد افغانۍ پرختی بودجه ده او 198 میلیارد عادي بودجه جوړوي. د دې ترڅنګ 35 میلیارد افغانۍ اختیاري او 50 میلیارد افغانۍ غیر اختیاري بودجه په پام کې نیول شوې ده. تر دې وړاندې د ولسی جرګې غړیو انتقاد کړی و چې دغه بودجه متوازنه نه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي ټینګار کوي چې د پاکستان له سویلي ساحل ګوادر بندر له لارې سوداګرۍ او پانګونې ته زمینه برابره شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی بیان جناقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې د ګوادر بندر له لارې د سوداګریزو تړونونو د زیاتېدو لپاره باید غور وشي.
ګوادر باید قراردادهای داشته باشیم د ایراستا و د وجه زمینه سرمایه گذاری های افغان ها مساعد شود.
چین غواړي د دې بندر له لارې خپل مالونه منځنۍ آسیا ته ولېږدوي چې د سوداګرۍ خونی په وینا په دې تړاو باید مذاکرات وشي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان له سویلي ساحل ګوادر بندر له لارې د چین لومړنۍ محموله افغانستان ته ورسېده. د ګوادر بندر د پاکستان سویلي ساحل ته څېرمه جوړ شوی چې د افغانستان سویلي ولایتونو ته نږدې واټن لري. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ نوي پوله، یوه اروپایي یورو 15 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1440 افغانۍ.
او سمه یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزاح بهیر د دوړو ګوندونو د لفظي ناندرویو په منځ کې پایل سو. ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دریم ولسمشر دی چې استیزاح کیږي. اسمت سروان دا موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې را سره دی. سروان صاحب، خبرونه ته شرغ لستول ک د نور جزئیات ترڅنګ دا وایست چې د دوړو ګوندونو ترمنځ د ناندرۍ پرڅدي.
مننه صالح صاحب، اول به دا ووایم چې د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزار رسمي بهیر پیرون پیل شو. لکه څنګه چې تاسو ویل، ټرمپ د امریکا دریم ولسمشر دی چې سنا جرګه یې استیزار کوي. په پرونۍ غونډه کې جمهوری پالو او دیموکرات سناتورانو د قواعدو، مقرراتو او نورو مسلو پر سر له یو بل سره لفظي ناندرۍ وکړې. د سنا د اکثریت مشر مچ مکانل پرونۍ غونډه پیل کړه. هغه په سنا جرګه کې د محکمې بهیر عادلانه او په استازو جرګه کې چې اکثریت دیموکراتان دي، لومړنۍ پروسه غیر منصفانه وبلله. د وبل چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ وکیلانو بلاخره وخت پیدا کړ چې خپل دفاع وړاندې کړي.
Today we will consider and pass an organizing resolution.
دوی وايي نن به موږ یو لارښودونکی پریکړلیک په پام کې ونیسو او تصویب به وکړو چې په اساس به د محاکمې لومړی بهیر جوړ شي. دا لومړنی کار به زموږ هیواد ته یو وختي سیګنال ورکړي چې آیا دا سنا لا هم زموږ اصلي اهدافو ته خدمت کولی شي، آیا موږ لا هم په دې برلاسي یو چې انصاف بې پریتوب او تاریخي مخینې ته د ورځنیو ګوندي شور او حلو ځلو په نسبت لومړیتوب ورکړو. په سنا جرګه کې د دیموکراتانو د اقلیت مشر چاک شومر بیا وویل کوم اصول چې مکانل اعلان کړل چلبازی او د ټرمپ د ساتنې لپاره یوه پلمه ده. هغه د جمهوری پالو لخوا د استیزا په پرونی بهیر کې وړاندیزونه ملي شرم وبلل.
The Republican leader will offer an organizing resolution that outlines his plan.
دای وای د جمهور غشتونکو مشر اشاره البته په سنا جرګه کې مکانل ته و د محاکمې د بهیر لپاره به داسې یو پریکړه لیک وړاندې کړي چې د هغه یعنی ولسمشر ډونالد ټرمپ پلان ښکاره کړي. د هغه پلان یعنی د ولسمشر ډونالد ټرمپ دا کاملا د هغه د ملاتړ لپاره ده. اوس ټول پوهیږي چې د مکانل قواعد داسې ښکاري چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا ډیزاین شوی وي.
بله، څروان صاحب، د استیزا یا د محاکمې دغه بهیر به څومره وخت دوام کوي؟
د امریکا د ولسمشر د محاکمې یا سیزا بهیر به ل یک شنبه پرته چې رخصتی ده د اونۍ شپږ ورځې روان وي. د دې محاکمې مشبه د امریکا د سترې محکمې رئیس جان رابرټس کوي. د مشرانو جرګې ټول سل غړي به د منصفه پلاوي په توګه او د استازو جرګې یو اوه کسیز منتخب پلاوی د ترامپ د مجرم پیژندلو لپاره د څارنوالو انو په توګه رول لوبوي.
او دا راته وایي چې ترامپ ولې استیزا کیږي، پر د څه تورونه پوری دي چې د استیزا دغه بهیر پیل شوی؟
دا مهمه او اساسي پوښتنه ده. سنا وروسته له هغه د ولسمشر ډانلډ ترامپ استیزا پیل کړه چې د امریکا استازو جرګې ولسمشر ډانلډ ترامپ له وخت څخه په ناوړه استفاده او د کانګرس په مخ کې د خندونو په ایجادولو تورن کړ او د هغه د استیزا دوسیه سنا جرګې ته واستوله. په ترامپ دا تورونه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره د هغه د یوې ټلیفوني مکالمې په تړاو دي. په ترامپ تور دی چې په زیلینسکی فشار راوړی څو د خپل سیاسي سیال جو بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن په اړه پلټنې وکړي. بایدن او زوی هانټر بایدن په اوکراین کې د انرژي په سکتور کې څه وخت کار کړی. جو بایدن د امریکا د 2000 میلادي کال د ولسمشۍ پر ټاکنو کې له دیموکرات ګوند د ترامپ یو اصلي سیال بلل کیږي.
ډېر مننه له اسمت سروان څخه مو وردل چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا بهیر د دوړو ګوندونو د لفظي نندرویو په منځ کې پیل شو.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان ولسی جرګې د 1499 مریز کال ملي بودیجه طرح تصویب کړه. دا د 1499 مالي کال ملي بودیجه په ټوله کې 423 میلیارد افغانۍ ده. نور جزئیات له رحمت الله افغان څخه اورو.
بله سالی صاحب، له یو اوږده بحث وروسته، تقریبا له یوې میاشتې بحث وروسته، نن ولسی جرګې د رایو په اکثریت باندې د 1499 مالي کال بودیجه تصویب کړله. دغه بودیجه چې 423 میلیارد افغانۍ کېږي، په دې کې 290 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه ده او 109 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. د ولسی جرګې رئیس د بودیجې تصویب په اړه په عمومي غونډه کې وویل
مسوده بودیجه ملی سال 1399 افغانی بودیجه عادی و 139,279,000,000 افغانی بودیجه انکشافی می باشد. موافق کارت سر، مخالف کارت سر، با اکثریت آرا تایید شد.
بله سالی صاحب، یو شمیر وکیلانو د بودیجې په ملي سند باندې انتقاد لاره. دوی ویل چې په دغه کې توازن په پام کې نه دی نیول سوی. بعضې ولایتونو همدارنګه ځانګړي وکیلانو لپاره له 10 تر 15 بودیجې په پام کې نیول سوی. ځینې ولایتونه ځینې وکیلان چې دوی د حق غوښتنه کوله وایي موږ ته پکې پام نه دی سوی. د مالی بودیجې کمیسیون رئیس وویل چې د بودیجې د توازن په اړه باندې شاوخوا 100 مکتوبونه مالی وزارت ته لیږلي دي او مالی وزارت سره په همغږي دا چمتو کړی ده. بلخ د افغانستان د مالی وزارت د بودیجې له تصویب نه هرکلی کوي او وایي چې په دې تصویب سره به دوی په کارونو کې چټکتیا راسي. د افغانستان د مالی وزارت ویان مسجدی په دې اړه وویل
تشکر میکنم از پارلمان افغانستان که بودیجه را تصویب کردن. یک کار نیک شد، چون ما انشالله با پروژه های انکشافی خود به وقت شروع کرده میتونیم و امسال هم مثل سال گذشته کوشش میکنیم که بودجه انکشافی ما به 1% بسیار بلند مصرف شود و الحمدلله با پرداخت مشکلات معاشات هم روبرو نمیشیم. پس کار بسیار خوب و به وقت شد.
سالی صاحب، ټاکل شوی و چې نن د دې بودیجې په اړه باندې د مالی او بودیجې کمیسیون غړي همدارنګه د مالی وزارت چارواکي وکیلانو ته معلومات ورکړي، خو د یو شمېر وکیلانو له مخالفت سره مخامخ شول. بل اخره پریکړه په دې وسو چې بودیجه یا رد یا تایید کړي، خو کله چې بودیجې کې رای ته وړاندې سوله نو د تایید رای واخیستله. سالی صاحب،
ډېر مننه. د رحمت الله افغان په راپور کې مو وردل چې د افغانستان ولسی جرګې د 1499 مالي کال د بودیجې طرحه تصویب کړله. پر دې طرحې ځینو وکیلانو انتقادونه کړي دي او ویلي دي چې انډول په پام کې نه دی پکې نیول سوی. راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو. او سمله ناجی سپی څخه د اورو چینن په کابل کې ورسپانو کومه مقاله او تبصره خبرې کړې.
هیواد ورسپانې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو سرنګوالي په اړه سرمقاله لیکلې ده. سرمقاله لیکونکي لیکلي په قطر کې د سولې په پلمه دا ځل طالبانو د ناټو له عمومي قومندان سکاټ میلر او خلیلزاد سره لیدلي او له بلې خوا داسې انګیرل کیږي چې ګنې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون په افغانستان کې د امریکا لپاره د طالبانو لخوا د یوې اډې د نه ورکولو له امله ځنډول شوی. خو سرمقاله لیکونکي بیا ټینګار کړی چې په دغو خبرو اترو کې افغان حکومت ګوښې ته شوی او باید په دغو منډو ترلو کې ورخکیل شي او چاته د اجازه ور نکړي چې د هیواد پر برخلیک تصمیم ونیسي او یا د طالب ډلې سره پر مهمو تصامیمو پریکړې وشي. د سرمقاله لیکونکي په باور له دې پرته به د سولې تر نامه لاندې پټې معاملې هیڅ د سولې لپاره کومه پایله ور نکړي. ملي ارمان ورسپانې د عبدالحمید مبارز یوه مقاله خپره کړې چې لیکلي کچیرې خلیلزاد د طالبانو له اسلامي امارت سره هوکړه لاسلیک کړي دا به د افغانستان لپاره یو لوی خیانت وي. وړاندې داسې اندېښنه مطرح شوې چې د خلیلزاد او طالبانو له اړیکو داسې انګیرل کیږي چې د پردې تر شا ځینې پټې معاملې شوي نو ځکه د توافق متن تر نن ورځې پټ ساتل شوی. د ملي ارمان ورځپاڼې په دغه څېړنیزه مقاله کې راغلي ملا عبدالغني برادر چې 8 کاله د پاکستان په زندان کې ساتل کېده نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره داسې نږدې اړیکې پالي چې فکر کېږي له کلونو راهیسې سره ملګرتیا لري. د سرمقاله لیکونکي د معلوماتو پر بنسټ داسې ویل کېږي چې په نږدې راتلونکي کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک شي چې طالبان هڅه کوي دا هوکړه د امریکا او طالبانو ترمنځ چې د ځینو هیوادونو استازي هم حضور ولري په تشریفاتي ډول لاسلیک کړي. د دې مقالې په وروستۍ برخه کې راغلي کچېرې امریکا له طالبانو سره دا هوکړه لاسلیک کړي دا به په افغانستان کې د دوو حکومتونو یعنی د طالبانو اسلامي امارت او د افغانستان اسلامي جمهوریت په رسمیت پیژندلو سره د افغانستان د تجزیې په معنا وي. او ویسا ورسپانې بیا پر حکومت نیوکې کړې چې په قطر کې د سولې له رامنځته شوي فرصت څخه سمه ګټه نه شي اخیستی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي سره له دې چې د سولې دغه خبرې اترې سل په سلو کې ډاډمن بهیر نه دی خو په هر صورت یو فرصت دی او که چیرې افغانان په ګډه له دې فرصت څخه ګټه واخلي د سولې تمه ترې کېدای شي. د سرمقالې په پای کې ټینګار شوی چې افغانان باید یو واحد او پیاوړی دریز ولري تر څو د سولې لپاره ترې ګټه واخیستل شي.
د لغمن له علي شنګ ولسوالۍ څخه خپلواک صافي په خپل سیمیز کلي کې ولسمشر غني باید د سویس په غونډه کې د پاکستان دوه مخي نړیوالو ته ښکاره کړي او نړیوالو ته دی وایي چې د افغانستان د سولې په وړاندې ستر خنډ د پاکستان استخباراتي شبکه ده. جعفری لیکلي چې پاکستان د افغانانو دپاره د سولې نارې وهي خو له بلې خوا بریدونه هم تنظیموي. عبدالمتین مصور فاریاب څخه لیکلي خدای دی وکړي چې د طالبانو په زړونو کې نور رحم راسي او اوربند وکړي. او بشری حبیب زی لازري لیکلي چې که خدای کول دا وربا افغانستان ته سوله راځي.
ستاسو لا پیغامونو
ارمانم اولاد کندار ولایت میوان ولسوالی وہ شہدون کے فی الحال کو میوان ولسوالی کی میں وہ تم بتایا تھا فی الحال برحال آیا ماں مشینہ نہیں جڑا کول سے سلام علیکم
احمد اند لوګر ولې تر دې سوالي ته روزانه دې از سوالي کې دې څنګه کېږي کلی کې یو پروژه شروع شوی او دې پروژه چې دا کارونه په نیو کې پاتې دي او ډېر هغه وخت ته کارونه نه کېږي روزانه هم تا ساده هیله دې چې راپور لرول چې راپور سره وخت ورسي او سلام په زادي راډو زنده‌باد.
سلام خبرې کوم د غزنی ولایت د منصور ولسوالۍ چې دا شان میان ډېر سره ګران اسو دا غریبانو خلکو ته باید دا خلک وګوري غوړي و دا وړو شان ټول ګران دي.
د خدای په امان. زه حضرت الله د هلمند ولایت څخه ستاسو په تماس کې چې کله کندهار ته پر لار روان یم. نو پر لار روانو د هلمند څخه چې راوځي دغه انشاءالله ولایت د ګمره کندهار پوسټه کې په دغه پوسټه کې چې کوم پولیس دی لویان موټران خو چې راګرځي ټول غټ موټر راګرځي او کوچني موټر والا هم نه پرېږدي. چا ته کوشش کوي پیسې واخلي په یوه او بله بانه څوک د تذکرې په نامه زیری او چا ته وایي موټر اسناد په دې منځ کې چې بېخي اکثره دا کوچني موټر چې ګرځي اسناد نه لري او دوی دغسې یو څه کوي چې یوازې خپل پیسې وچکي او یا تیل ځینې غواړي. نو هیله لرم د لوړو ارګانو څخه د زموږ غږ واوري او یو تل لاسرسی ورته وکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دولس نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه وري.
ارګوی ولسمشر محمد اشرف غنی به په سویس کې د اقتصادي غونډه کې د طالبانو سره د سولې خبرو په اړه هم وینا وکړه. د ولسمشر اشرف غنی امرستیال وایم د وخان مینپال وایي چې ولسمشر به د دې غونډې په څنډه کې د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره له ترهګرۍ سره پر مبارزې هم خبرې اترې ولري. د په سویس کې د اقتصاد نړیوال اقتصادي غونډه چې د سویس په داوس شار کې جوړیږي پکې د نړۍ د یو سل ولسو هیوادونو مشرانو نږدې 3000 استازي ګډون کوي. د افغانستان ولسی جرګې د 1999 مالی کال د ملي بودیجې طرحه تصویب کړه. د 1999 مالی کال ملي بودیجې په ټوله کې 328 میلیارد افغانۍ ده چې په دې کې 289 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجې او 193 میلیارد عادي بودیجې جوړوي. د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو د تیر شپې په ډلیزو بریدونو کې 15 پولیس وژل شوي دي. د روزګان د چنارتو ولسوال فیض محمد حنیفي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دا بریدونه تیر شپه د همدې ولسوالۍ د بالاحصار پر پوستو شوي دي او په دې پیښه کې یو بل پولیس ټپیان شوی دی. ښاغلی حنیفي وویل چې دا بریدونه بیرته په شا تمول شوي دي او وسلوالو طالبانو ته هم د مرګ ژوبلې ادا کوي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د محاکمې رسمي بهیر پرون پیل شوی دی. په پرونی جلسه کې جمهور غوښتونکو او دیموکرات سناتورانو د قواعد او مقررات او نورو مسلو په اړه لیبل سره لفظي شخړې وکړې او د چین د ملي روغتیا کمیسیون وایي چې د دې هیواد په 13 ولایتونو کې 340 کسان د تنفسي ناروغۍ په ویروس اخته شوي دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مل آزادی رادیو واورېدل. د سره د آزادی رادیو وسنۍ خبرونه پای ته ورسیده. په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یاسیګار اداره وایي د نشه یي موادو قاچاقونکي تر طالبانو غښتلي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوتک یې وړاندې کوي.
په خوست ولایت کې یو تن د څه د پاسه 40 کیلوګرام نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شو. د خوست ولایت امنیه قومندانې په خبر پاڼه کې راغلی چې د جدید میاشتې په 15 نیټه پولیسو په ګورباس ولسوالۍ کې 40 کیلوګرام چارساغه مهال ونیول چې په یو موټر کې پټ کړای شوی او په پام کې وچی له یو گاونډي ولایت څخه خوست قاچاق کړی. لنیول شوی موټر چلوونکي سره 13000 پاکستانی کلداري او 9000 افغاني هم نیول شوی دي. په نیمروز ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرام نشه یي مواد ونیول شول. د نیمروز ولایت امنیه قومندان علادات فدایي ازادي رادیو ته ویل د جدید میاشتې په 24 نیټه له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په کنګ ولسوالۍ کې 29 کیلوګرام تریاک او 46 کیلوګرام خیخه ونیوه. د دې موادو د قاچاقو په تور یو تن هم نیول شوی چې غوښتل دا مواد په یو موټر کې د افغانستان سرحدي سیمې ته انتقال کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار ولایت پولیسو څه د پاسه 200 کیلوګرام بیلابیل نشه یي مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو د جلال آباد ښار په ومه ناحیه کې 200 کیلوګرام چارج او 15 لیټره کیمیاوي مواد ونیول چې په یو موټر کې پټ کړای شوی ول. په دوهمه پیښه کې پولیسو د غنیخیلو ولسوالۍ پر لاره په یو موټر کې 40 کیلوګرامه چرس، 3 کیلوګرامه تریاک او 80 ګرامه د نشې ګولې ونیولې. د دې موادو د قاچاق په تور 15 کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د سیګار اداره وایي چې د نشې موادو قاچاقونکي تر طالبانو غښتلي دي.
نړۍ په کې ښکېل ده د افغانستان دولت هم داسې ډېر متحد نه دی په دې ساحه کې صحیح مبارزه وکړي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د حواله سړېدلو سره په کابل ښار کې د معتادینو راټولولو کمپاین ګړندی شوی دی.
هوا سړه ده، د اوسېدو ځای نه لرو.
دا چې د خیرخانی 50 بستریز روغتون معتادینو ته څه ډول سهولتونه لري، په دې اړه له ډاکټر بریال احمد فضلی سره مرکه لرو.
موږ دوه قسمت تداوی لرو، یو تداوی په داخل د شپخانه کې لرو، یو تداوی بیرون د شپخانه څخه لرو.
یو معتاد وایي چې د پولیسو په پوسټه کې په نشو اخته شوم.
تاج مسلمان جنو وسات کچ شه د کډغه د روین د واړونه دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو. اوس خپرونه د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یا سیګار ادارې په څرګندونو پیلوو. د سیګار ادارې مشر جانسوب کول نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت او امریکا پر ستراتیژي او ګډو پروګرامونو نیوکه کوي. دی وایي چې د کوکنارو کښت او د نشې موادو د تولید دوام د نشې موادو قاچاقونکو تر طالبانو پیاوړي کړي دي. د نشې موادو کارپوهان بیا وایي چې د افغان دولت او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د همغږي نشټوالي له نشې موادو سره مبارزه ناکامه کړي او مافیایي ډلې یې غښتلي کړي دي. په دې اړه نور تفصیل به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار موندنې ښیي چې د افغان دولت او امریکا متحده ایالاتو هیڅ یو پروګرام هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تولید په برخو کې ګټور نه دی. د سیګار ادارې مشر جانسوب کو چې د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبرې کولې وویل، د نشې موادو قاچاقونکو ډېرې پیسې ترلاسه کړي. دوی د افغان دولت ځینې ادارې او کارکونکي په فساد کې ښکېل کړي او دا ډلې د افغانستان په نامن کولو سره تر طالبانو پیاوړي دي.
If we're talking about developing lasting peace, you know, you have peace.
کله چې موږ په افغانستان کې د تلپاتې سولې په اړه خبرې کوو، نو له طالبانو سره به سوله وکړو، خو د نشې موادو له قاچاقونکو سره به څه کوو؟ ځکه چې دوی تر طالبانو هم پیاوړي دي. د نشې موادو مافیایي ډلو د افغان دولت ادارې فاسدې کړې او تر ټولو خواشینونکې دا چې په تیرو 30 کلونو کې په افغانستان کې د معتادینو شمیر خورا ډیر سوی دی. د ملګرو ملتونو د څیړنو پر اساس افغانستان په مخ پر ودې هیوادونو کې د نشې موادو تر ټولو ډیر معتادین لري.
په افغانستان کې د امریکا د 30 کلونو انکشافي فعالیتونو په اړه د سیګار موندنې ښیي چې په افغانستان کې له تلپاتې سولې پرته د کوکنارو د کښت او تولید ختمول امکان نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو له 2002 کال څخه نیولې بیا تر 2019 میلادي کال پورې په افغانستان کې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې څه باندې 8 میلیارد امریکایي ډالر لګولې دي. له نشې موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ په خوانی موین ډاکټر ظفر وایي، په تیرو 13 کلونو کې افغان دولت او نړیوالې ټولنې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې همغږي او ګډ پروګرامونه نه درلودل.
نړۍ په کې ښکېل ده د افغانستان دولت هم په خوانې نیولې تر اوسه پورې داسې ډېر متحد نه دی په دې ساحه کې چې صحیح مبارزه وکړي. که صحیح مبارزه یې کړې وي تر اوسه پورې به دا ټول شان خلاص وو. خارجیان هم نه غواړي چې دا ورک شي. داخلیان خو پرېږدي، داخلیان خو لیا وس کې نشته، یا یو تعداد مافیا ده چې هلته د دې نه ډېره ګټه اخلي، یا طالبان دي یا نوره مسله ده، خو هیڅوک دلچسپي نه لري په دې کې. د بدنامۍ او د خرابۍ سبب شوی هم په داخل کې ډېر خلک یې خراب کړي دي او هم په خارج کې.
د سیګار د موندنو پر اساس په افغانستان کې 15,000 کسان په دایمي او موقتی ډول د نشې موادو په کاروبار کې ښکېل دي. د سیګار ادارې مشر وړاندیز کوي چې د نشې موادو کاروباریانو ته کاري فرصتونه برابرول او د سولې تر تړون وروسته له مافیایي ډلو سره د طالب جنگیالیو د یو ځای کېدو د مخنیوي لپاره دي جامع پروګرامونه جوړ شي.
مرسلین ارسلا و چې د سیګار ادارې د سرګندونو په اړه راپور راوړاوه.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کئ؟
په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، اوس په کابل ښار کې د معتادینو راټولولو د کمپاین په اړه معلومات ورکوو. لسړی هوا څخه د بی سرپناه معتادینو د ژغورنې په هدف په کابل ښار کې د معتادینو راټولولو کمپاین ګړندی شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي په دې پروګرام کې به هغه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال شي چې بی سرپناه دي او سړی هوا یې ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. په ورته وخت کې ځینې بی سرپناه معتادین بیا وایي چې دا څوم زل دی چې درملنه یې کیږي، خو د بیکاری، نشئی موادو ته اسانه لاسرسی او سرپناه د نشتوالي له امله بیرته په نشو اخته کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه همایون هیواد وړاندې کوي.
دا هغه معتادین دی چې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقالیږي. په دوی کې ډیری کورونه نه لري او په سړی هوا کې یې ژوند له ګواښ سره مخ دی. دا کابل ښار پولیس وخته سیمه لا هم د معتادینو د راټولېدو ځای دی. د عامې روغتیا وزارت کارکوونکي هڅه کوي چې د کابل د امنیې قومندانۍ په مرسته له همدې ځایه لسګونه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال کړي. محمد او حسن دوه معتادین دي چې نن به له همدې ځای څخه د درملنې یو مرکز ته انتقال شي. دوی وایي دا څویم ځل دی چې تداوي کیږي، خو نشئی موادو ته اسانه لاسرسی بیرته په نشو اخته کوي.
هوا سړه ده، د اوسېدو ځای نه لرو، کاروبار نشته. د ورځې په کوټې سنګي کې ښاري موټر ته د سواریانو پیدا کولو لپاره غږونه کوو او خپل لګښت له همدې لارې ترلاسه کوو. د شپې له مخې پل سوخته ته ځو، هلته هوا ډېره سړه ده.
دوه درې ځله نور هم په روغتون کې بسترې سویم، نشه مې خوشې کړې، خو دا چې د اوسېدلو ځای نه لرم او نه هم د موټر کرایه لرم چې ځان ورباندې خپل کور ته ورسوم، ځکه نو بیرته پولیسو خطه ته ولاړم. هلته هوا ډېره سړه ده، که نشه ونه کړو له یخنۍ څخه مړه
کیږو.
دا د کمپاین په نتیجه کې د کابل ښار له مختلفو سیمو څخه 300 معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال شول چې هدف یې له سړې هوا څخه د بې سرپناه معتادینو ژغورل دي. د ابن سینا زربستریز روغتون مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان وایي په سړه هوا کې د نشئی توکو استعمال ډیریږي، ځکه نو ډیری معتادین د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي.
سوي سیستم کوم هغه تغییرات چې راځي دوی دومره احساس نه کوي په یخنۍ، اما تهدید شته. د همدې لپاره زیات په منفي درجو کې دوی مري، وینه منجمدیږي لکه موږ ورته سو غوندې. دوی په یخنۍ کې دوی سطحه د سکولو هغه دوز د سکولو هم دوی زیاتوي. د دې لپاره یوه مفکوره ورسره ده ګرم پاتې شي.
د کابل ولایت د امنیه قومندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر ارشاد نوري وایي د نشئی موادو پرچون خرڅونکي معتادینو ته نشئی مواد رسوي. دوی خپل هم معتادین دي چې د قانون له مخې پانیولو کې له جدي ستونزو سره مخ یو.
معتادین اکثریت توزیعاتی کې صورت میگیره توسط معتادین صورت میگیره.
ډیرې نشئی مواد خپل معتادین خرڅوي. لبد مرغه چې داسې یو مجهز روختون نشته چې موږ هلته معتادین انتقال او درملنه وکړو. دغه ډول مول نشئی موادو سره د مبارزې کارکونکو هم لیک دي په داسې حال کې چې د نشئی موادو استعمال ورستر بل ډیریږي.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې څو ځله د بې سرپناه معتادینو درملنه کیږي، خو نشئی موادو ته اسانه لاسرسی، د سرپناه نشتوالی او له درملنې وروسته د کورنیو بېغوري د دې لامل شوی چې معتادین بیرته نشو ته مخه کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس د خیرخانی 25 بسترې روختون تسرور ښکار کوو. د معتادینو د درملنې 50 بستریز روغتون یو له هغو مرکزونو څخه دی چې لسګونه معتادین ورکی بسترې دي. د دې مرکز چارواکي وایي د معتادینو ډیروالي ته په پام سره دا 50 بستره کفایت نه کوي. دا چې د درملنې په برخه کې د روغتون امکانات څه دي او د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی ته د روغتون له یو مسؤل ډاکټر بریال احمد فضلی سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې دا مرکز معتادینو ته څه ډول روغتیایي خدمات وړاندې کوي.
دا 50 بسترې شبخانه ده لپاره د معتادینو چې د ریاستي کاهش تقاضای ملي مواد مخدرو په حیاتي باندې کار کوي یا دغه د چتر لاندې کار کوي. دغه شبخانه مخکې مربوط انجو اوس مربوط وزارت صحت یمې سوي. دوه کال کې چې دغه شبخانه دلته د معتادینو لپاره خپل خدمات وړاندې کوي.
تاسو دلته چې معتادین ته دوی کوي د کوم میتود او شیوانه تاسو کار اخلي؟
موږ خو دلته څو میتودونه لرو. موږ یو د ساحي ټیم لرو چې هغه ساحي ته ځي، هغلته په مسجدو کې، په مکاتبو کې، پرورشګاه کې، حتی په بازار کې، په هغه محلونو کې چې هلته معتادین خپل مواد استفاده کوي، هغه محلو ته د موږ کارمندان ځي، همغه کې خپل تبلیغات کوي، پوهاوی کوي، آگاهي کوي، خلکو ته دا وړاندې کوي د تاثیرات د مواد مخدرو د فامیل باندې، په شخصیت باندې، په اجتماع باندې، په اقتصاد باندې، په دې باندې وړاندې کوي. لغه نه وروسته هغه مریضان موږ ته دلته راځي. موږ هغه خپل ځان سره راجستر کوو په اول قدم کې. کلم چې په اول قدم کې موږ راجستر کوو، موږ وضعیت مریضانو ته ګورو چې آیا مریضانو مواد زیات دي، مواد زیات نه دي، آیا په خپله خوښه باندې راغلي دي، څومره تصمیم لري، څومره وسواس لري، څومره خپله زړه او نازړه دي، آیا بستر سي یا بستر نه سي. موږ مخکې دغه نه جلسات ورسره نیسو، یوه جلسه سو، دوه جلسې سو. هغه مریضان چې په دې دوه جلسو کې دې ته آماده سي چې موږ داخل بستر سي او خپل 15 سلو خلاص دلته تیرې کې. کله چې 15 سلو خلاص دي پاره بستر کو، موږ په داخل دی مرکز کې بیا 29 تداوی لرو. یو تداوی سده ډی ډیټاکس لپاره ده، یو ډی ریهاب لپاره ده. نو کله چې یو مریض راسي په داخل ډی ډیټاکس کې تقریبا حد اقل 12 ورځې موږ سره په ډیټاکس مرحله کې. یو مریض خپل بیا اختیار لري چې دغه ډیټاکس لور.
ډاکټر صاحب، دغه ډیټاکس مرحله کوم تلک واضح کې؟
ډیټاکس هغه مرحله ده چې په دې کې مواد مخدر بیخي تاثیرات او دردونه راځي او ځینې هغه مشکلات په مریض باندې چې د ترک دي موادونه په دغه مرحله کې راځي. دلته موږ ډیر فوکس دوا درمانی باندې کوو چې موږ دلته دوا ورکو. دلته په دې مرحله کې د مریض عموما دردونه را برسېره کیږي، حالت جسمي له خرابېږي، حالت رواني ورته پیدا کیږي. نو موږ په دې مرحله کې په دوا درمانی باندې فوکس ډیر کوو.
او د ریهاب په مرحله کې تاسو
سره ریهاب چې کله ډیټاکس نه وته، موږ یو مریض بیا ریهاب ته ځي، بیا موږ دوا دوسی هم ورته چو چې یو دوسی ډیټاکس یو روسیا دی دیهابي. ریهاب کې موږ پلان تداوی چې کله ورته جوړ کو، په اساس دغه پلان تداوی باندې موږ مریض سره جلسات انفرادي نیسو، ای جلسات ګروپي نیسو. په زمین دي کې موږ درې ټایمه درس لرو د مریضانو لپاره.
نو تاسو په دا مرحله کې ډېرې تاسو فوکس د روان درمانی په برخه کې
روان درمانی دی، او په دې کې د وظیفوي له زدای دی، اجتماعي لحاظ دی، هغه مشکلات په جما کې د پیدا سی ول منګه پدی باندې فوکس کو، او پدی منګه دومره دوا درمانی باندې نه کو، منګه دې فوکس کو پر روان درمانی باندې کو، یا په کانسلینګ باندې کو چې په زمند دي کې مشورې ګروپي نیسو ورسره، منګه مشورې فاميلي ورسره نیسو، مشورات انفرادي نیسو، او ورسره منګه درې ټایم هم درس لرو.
ستاسو مراجعین کوم کسان دي؟ د کی خو ټول نارینه دي.
بله،
دوی خپل مراجعه کوي کته سوزي هغه سره کار
یا هغه لري چې منګه د ساحي ټیم منګ تر عليږي، او په دویم هغه لري چې منګه د ساحي ټیم آگاهی ورکوي، دی غوي د آگاهی نه متاثر کیږي منګ تر راځي، ځکه د آگاهی کې اضرار بیانېږي. د منګ د شپخاني خدمات ورته وړاندې کیږي، د منګ د شپخاني ادرس ورته ویل کیږي، کوم شپخانه کې چې د بهبدی دي متالین د لپاره کوم وسایل منګل لري، کوم برنامه ورته لري، کوم پروګرامونه ورته لري. دا د منګه د آگاهی ټیم التزیو غوی تاگاهی ورکی غوی سره مشوره کوي، لغه دی خبرو دی آگاهی دی امانه متاثر کیږي نو موږ تر راضی.
کچره موتات په مرکز کې رانی شو دلته ځان تدوی ونی کی په کور کې تاسو د تدوی امکانات لري چې غی تدوی وکي په کور کې؟
منګه دوه قسمه تدوی لري، یو تدوی په داخل د شپخانه کې لري، یو تدوی بیرون د شپخانه څخه لري. تدوی د شپخانه هم چې کوم پروګرام منګه دلته ورته وړاندې کوو، هم دا رنګه هغه مریضان چې موږ سره یا په هم بیس کې یا په داخل د منزل کې یا په کورو کې بستر دي، وګورئ ته منګه هم دا پروګرامونه وړاندې کوو. د منګه د ساحي ټیم زی کارمند اجتماعي پاکستان او اشناس پاکستان پکستان مشاور پکستان ډاکټر مالش پکیزه غوی سره جلسات انفرادی وړاندې کوي دی غوی ته دوا ورکوي غوی سره خبرې کوي دی غوی فامیلو سره خبرې کوي احیانا د سکی دی چې یو مریض موږ سره په هم بیس کې بستر ده شل ورځې ورسته وایي چې زه تاسو سره زما شپخانه ته شپ موږ بیا هغه مریض په شپخانه کې هم بستر کوي
پس له تداوی نه د مرکز کې یو موتاج کله چې 15 ورځې دلته تیری تاسو کوم برنامه غوی تلری
چې کله مریض یو قصد کیږي موږ سره دغه مریض یو کال په فالو اپ یا په پروګرام دی تعقیب کوي اولو درې میاشتې کې موږ یو مریض څلور واره باید موږ په مرکز کې لاسي کچې ته مرکز ته رانغی نو موږ زو دیغه کورته ځکه موږ سره ټول ادرس پروت دی موږ ساحي ټیم زی دیغه کورته دیغه کور نه پوښتنه کوي سیاحت څنګه ده صحت څنګه ده وضعیت څنګه دا پوښتنه ورزنه کوي په زمند دي کې کچې ته موږ ساحي ټیم هم ونه سوکړی دي مشکلاتو په اساس باندې یا دی پروګرام دی مریضانو دی اتوالې لواجنه غته منګه بیا ټلیفون کو په ټلیفوني پوښتنه کو په درې میاست دویم کې منګه مریض دی په میاست کې دوه ځلې یعنی په 15 ورځو اولو کې په 15 ورځو دویم کې هم دغه درې قسمته یا درې برخه چې دی پالو اپ دا منګه په عمل کې او په شپږ میاست اخرو کې منګه دی هغه څخه استفاده کو چې باید مریض منګه تیار اس یا منګه ورته ټلیفون کو یا منګه خپل ورسو
د خیرخانی د 25 بستریز روختون په اړه مول ډاکټر بریال احمد فضلی سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده
یو شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید غوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطري وارده تروزګان ولایت یو موتاد چې خپل نوم نه یادوي وایي چې د پولیسو په پوسټه کې لنور موتادینو سره په نشو اخته سو چې لڅو کالو راهیسی نه شکوي د زیاتوي چې اوس یې مور او پلار جنې په تکلیف دي او باور ور باندې نه کوي دا چې د نور له کوم ستونزو سره مخ دی په دې اړه زموږ همکار شرافت الله شرافت ته د زړه خواله کړی دی
دا نه کی خبر ده چې یو وای زپلان کې پخدا کړم چې ولا کې ولا پخدا کړی بل دغه په پوسټه کې نور یاران به مليانو مجبور مرلو سره کې به نستنه دی ودم د ودم سره د دې پسام درجې بالا مارک شه دی نه دی نه دا دغه ته ته خو نه من میجه د دې بس ته کلیف ډیر په دغه دی کابو د ودرې ساته خو مشته ولا کنه شرکې کنه چې بل نه مال خو یو دد وې نه ګرد ورځ به پروت دغه وي بله خدای دې مسلمان جنو وسات کچ شه د کده غجر وې نه دا دواړه ونه دي بله خو یاره ناس مو جو وو مو ورساله تر سره کښې نه نه دي هر یو چې عملی راځي بالا د له سره راټولې کښې نه نه دي ورته سودا مې ده چې پرېږده مجبور چې پرې نه ږدو د کلي د خوال ته پرېږده ورور پلار و ګرده لولې چې راسه په ازاد ځو نه دي خو نه دي خوښه عملي ده چا خوښ دی چې ولاکې په کلي کښې پر کلله خوښ چې تېر بله خو د هغو دروس چېره ده وایي که یوه ورځه که دوې میاشت بیا درکمه نه دي بره خو نه کېږي نو اوس ولله را سره په تکلیف دي بعد راسه وړي خو کور یې ودان نه دی وینې دی نه یم کړی چې پر کله شپه وکړم یا پر دغه بله خو ساره وځو مازګر ځو مخصان بېرته ځو کور ته بیا ساره وځو خو ډېر را سره په تکلیف دي خدای دې مسلمان جنو وساتي له عمل دی له سپی عمل دی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې د کریمداد مور له خپلې لور سره په کور کې ناسته وي چې خلک د کریمداد جنازه کور ته راوړي خو د کریمداد مور د دې پر ځای چې جنازه وګوري وایي زه پوهیږم چې زما زوی چا وژلی دی له دې خبرې سره سم منډه کوي او له کوره وځي دا چې د کریمداد قاتل څوک دی د کریمداد مور چیری روانه سوه او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده
خاله خاله ګوې چې پر
سشای جنازه
ده چه جنازه
آده لالا می نوی
خوله جا پا خیر خلاصه و لالا خود تو میاشه کیجه چه کابل تا ترالی دی
والا که پرده لریکه پرده لریکه
دال آجی سای داده چه جنازه ده داده چه جنازه
خوری الله دی در زنه صبر دار کی داستازوی کریم داد دی خدای دیو بکی
وی خدای مور می خراب سو ما خود اگه یوزوی دلون سه خوی بیچه را کنده یما اینجا سر دشمنی دارم زما سوی چه ملکی
آجی سن زما ورور چه خوشه
نیم خبر پودری اندیوالانو یو ویل چه دا چو رزی که ده چه ناروغه و ما خامی پا کندوالا کش پاوا یا خوشه لیده
زویه ما خو پر تابانی تور سر سپین کرد موردی چه تا پریش رو دل
وی وروره که ولی رد خالاری تا خود مرگ نمی کم زالن زوانی مرگی
نه نازمازو یخ ندی وجلی یوشی تان خستان وجلی دی باز دا قتل می پیدا کرد زی پیجنم تیدن شو پیجنم
موری دلالا قتل می چوک دی
ما ته می ده خپل زوی قتل نه معلوم دی زباب دا اوس ورسره جوړ سم ولاړم
موری بدرېږه په دې تور سر چیرې منډې وهې
زه څنګه چې د خپل زوی قتل په غاښو سره چینې کړم
اے بڈائی دے موٹر لمے خویل رشا
دے پرس دبا وجے جس ما سی راو وجا بچ پت دے سویلے و
ستا زوی خو ہیروینی و دے نشو دل اسم شو
زجے شپے جنما جس ما دے زوی قاتلی
ادے ما تروسا پر ستا زوی پسترگم نہ دلی دلے
شیطان دا پر می خو خلق تو وک جس تا تر لاس لا دیوی یا تا نہ پیجنی زجے شپے جنما سما زوی دی وجے راو وجا
کریم دا ګوري ولې دا سپینګره چې څه پر دې وایي ولې
دی دا مې د زوی قاتل دی د مې ټوله کورنۍ را تباک نه زما د سر شورې را تباک
ستا زوی ما نه دی وژلې ته ولې دا کپ ما تور پورې کې
زه تا ته څه پېژنم ته یو وخت زما د زوی قاتل نه یې خته و نه تاسو سم نور ځوان نه مو جلې دی
دا ته څه ګړې وړې خبرې کوي تی سم پېژنې کنا خو زه ګورم کوتي چې څه کبیر
دا دا اصلی مخت هستم ندی پیشندلی دا پس بین جامو که تور شیطان دی زمین خپل زوی قتل دیر شم پیشندم تا ما تا دا وایا چه دا ایروین وجه راولی اوز مزوطن وجه دا خرابوی
ولی تا تا جیسا دا ایروین رو کندر خری وارش آغا ساقیان را ونیسا چه پر عملیان و نشهی مواد خرسوی
دا تول دا دلاسا ام دا دایی دی چه وطن تا زار راولی زمز مز بچانو یا خرسوی او بیا پا دیارام و پیسو و ساجوان کمی
و شیطان بودای دا سوائی دیسی شیز هر یاده
دا پا جیس پینو جامو آواج کولو خلق غلوی ستا دلاس از مشگل و خودی زوانان پا نشو اخت اسول
و بودای تا یه وقت زلی دلایم چه پر خلکو می ایروین خرس کردی
تا دا ایروینو قچخ بری دا زال تسمر و تن تراولی او بیاید نور خلکو پا لاس خرسوی دومر دیر پیشی دل کم کردی دی
خدای را کردی تا دی خدای پا کارو کم کار لری
زجی شپی جنم
او بودای لرشا کنه مغزه با در باد باد کم تو تو کی چاجی سبت داس خبری کم یا
ستا پلان می ولا کلیدی کی زمی دخ پل زی قاتل ده پولیس او زیت بیایم ده ایده نشه یه موادو قچق بردی
آده تو ساجی سای پریدا رازا چی اول مده خاکتو د داوی مخه دې چا نه دی ولې
اے خلکو تاسو غیرت لرئ تاسو هم له ګوتې تړلې دي تاسو هم ځان وته نه لري نه وایاس و چې مې زی
نو مونږ ته وکړو ته غواړې چې مونږ هم ستاسو شان یو نه شو او د عزت خلک له ګریوانو نیسو
ته اوس دا قاتل د عزت سره بولې ستاسو اولادونه هره ورځ د تاسو خلکو د لاس مري او تاسو ورته ګوري که رښتیا نه لري نه یاس او غیرت لرئ نو دا قاتل په ټپه نه وولې
راځه راځه خورې ارڅه
خدای وسپاره، خدای پاک به یې اجر درکړي.
زه مې څنګه د زوی قاتل روغ پرېږدم؟ وا خلکو، تاسې ولې دومره بې انصافه یاست؟ تاسې په عملیانو ملنډې وهئ، خو د قاچاقبرانو لاسونه ورمچوئ او عزت یې کوئ. یوه ورځ به ستاسې زامن هم زما د زوی په شان ووژل شي.
راځه خورې، په دې سړي دې زور نه رسېږي. خدای پاک ته یې پرېږده، خدای به حساب ورسره وکړي.
دا سړی قاتل دی، دا سړی وطن خرابوي، دا سړی زموږ ځوانان راوژني، دا سړی آرام خور او قاچاقبر دی، دا سړی روغ مه پرېږدئ، په ډبره یې وولئ، وولئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.